رضوان مراد باشی، سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو، د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوره چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. دا هم اوري چې د روغتیا ساتنې لومړنی درې ورځنی کانفرنس د کلیو د پراختیا او د عامې روغتیا د وزارتونو یونیسف د مؤسسې لخوا د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د انتخاباتي شکایتونو او انتخاباتو د کمیسیون د نویو کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د کندوز ولایت په بوسې کندهاري سیمه کې د وشل شو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړو پرون له ولسمشر اشرف غني سره پر خپلو ستونزو خبرې وکړې، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداری ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. یوناما پرون سه شنبه ویل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. د ټاکنیزو کمیسیونونو دولسو کمشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. د دې کمیسیونونو یو نوی معرفي شوی غړي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار وکړي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. د کندوز ولایت په بوزي کندهاري سیمه کې د وشل شو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړو پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر خپلو ستونزو خبرې وکړې. په دې سیمه کې لنډه موده مخکې د نړیوالو په هوایي حمله کې یو شمېر ملکي کسان وشل شول او زخمیان شول. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو له ولسمشر غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو امنیت ته پر پاملرنه ټینګار زیات کړي او امنیتي ځواکونو ته د ښه دقت سپارښتنه وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غني له دې خلکو مننه وکړه چې خپلې اندېښنې او نظرونه یې ورسره شریک کړل. په غور ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر او د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کوچنیانو د ستونزو او هغوی ته د ښه ژوند د امکاناتو د کموالي له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د غور د کار او ټولنیزو چارو رئیس ګل احمد عثماني په غور کې د ماشومانو د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل هغه زیاته کړه چې په غور کې صحي او تعلیمي امکانات کم دي، او په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو اندازه هم محدود ده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن د مستورا وایي د سوریه حکومت غواړي له دې نه مخکې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي په حلب کې روان مقاومت وځپي. د مستورا پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه په سوریه کې او په ځانګړي ډول د دې هیواد په حلب ښار کې د روانو هوایي بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد خای د ډونالډ ټرمپ د ژمنې ته په پام سره چې د بلوروسیې سره نږدې اړیکې جوړې کړي وهڅېږي چې د حلب ښار جګړه وګټي. د سوریې د حلب ښار د دې هیواد د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د تر ټولو سختو نښتو شاهد دی، او دا مهال پکې شاوخوا 215,000 کسان بند پاتې دي. ایرانی چارواکي بیا وایي چې د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال وچل شوي دي. په ایران کې د بنیاد شهدا ادارې مشر محمد علي شهیدی محلاتی پرون ویل چې دا کسان په سوریه کې د سپیشلو مذهبي سیمو او د شیعهګانو د زیارتونو د ساتنې لپاره په جګړه کې وچل شوي دي. ایران له سپیشلو مذهبي امکانو د دفاع اصطلاح د هغو ایرانیانو لپاره استعمالوي چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. د ایران حکومت ادعا کوي چې دا کسان په خپله خوښه سوریه ته ځي. ایران د بشار اسد رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او غواړي چې حکومت یې ټینګ وي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلې دي، او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. جعفری پرون د هنګري په پلازمینه بوداپست کې خبریالانو ته وویل
تم قتل 1700 واحد
دی وی منگ د موسل په جګړه کې د داعش 1200 وسله والا وشلې دي. 650 موټر چې د بمی چاودنو لپاره تیار شوي او 140 تورستان نیول شوي دي. ډېر هغه تونلونه چې د داعش غړو کار ورڅخه واخیست ویجاړ شوي دي. په سیمه کې د جګړې له امله 12,000 کسان نورو سیمو ته تښتېدلي او فکر کوي چې دا شمېر ښایي زیات شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د موسل په دریو کې یوه برخه حکومتي قواو نیولې خو امنیتي ځواکونه سوکه حرکت کوي چې ښایي بشپړ ازادي زیات وخت ونیسي. د ترکیې حکومت لږ تر لږه 15,000 دولتي مامورین په دې هیواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لرې کړل. په دې کسانو کې پولیس، د پوځ افسران او د ملکي ادارو مامورین شامل دي. د ترکیې حکومت همداراز د بشري حقونو د ملاتړ 315 ادارې بندې کړې دي. د افی په نړیوال سازمان کې د اروپا د چارو مسؤل جان دالهویسن پرون وویل چې د ترکیې حکومت د ټولو اعتراض کوونکو د غږ غلي کولو سیستماتیک هڅې پیل کړي او لږ تر لږه 400 غیر دولتي سازمانونه یې تړلي. سیستماتیک هڅې په ترکیه کې په دې وروستیو کې د حکومت لخوا تور کې یادېږي. د دال هیوسن په وینا د هغه ادارې دي چې په ترکیه کې د بشري حقونو د ملاتړ، د شکنجې پر ضد او له کډوالۍ سره د مرستې لپاره کار کوي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کلیان کوینوی وایي چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو درانجې په اړه به نورې قانوني څېړنې نه کیږي. پر میرمن کلینټن انتخاب دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال د کاري مسایلو لپاره له شخصي ایمیله استفاده کړې ده. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي چې کچېرې انتخاب شي خپل رقیبه هیلری کلینټن به زندانی کړي. خو کوین پرون د امریکا له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې څرګنده کړه چې ټرمپ ښایي له خپلې دې خبرې شاته شي چې د هیلری کلینټن د فعالیتونو د څېړنې لپاره به ځانګړی څارنوال ټاکل کیږي. د ټرمپ سلاکارې ټینګار وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن باید له دې حقیقت سره مخامخ شي چې زیات امریکایان یې صادقه او د باور وړ نه ګڼي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتي کمیشنونو د نویو کمیشنرانو معرفي کېدو هرکلی وکړ. د دې کمیشنرانو یو تن ښاغلی رفیع الله بیدار دی او وایي چې دوی به هڅه وکړي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل تضمین کړي. دا هم اوري چې د روغتیا ساتنې لومړنۍ درې ورځنۍ کانفرنس د کلیو د پراختیا او د عامې روغتیا د وزارتونو یونیسف د مرستې د مؤسسې لخوا د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی. او د نړۍ مطبوعاتو کتنه لرو. دا هم اوري چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي یو شمېر مخابراتي شرکتونه خپل سیم کارتونه په قانوني او هغه ډول چې لازمه ده بازار ته نه وړاندې کوي. یو شمېر هغه کسان چې دا سیم کارتونه په غیر قانوني توګه پلوري خپل دلایل لري.
مجبور شوم چې دا کار مې وکړ. سبا دغه غریب کار مې دا کار مې دروستم کار خوستم او د کس دکان دړم نمندګی ته په تذکری راځو کومه وته.
یو کس څلور کال لټون وکړ څو د هغو ستالیني ایجنټانو نمونه پیدا کړی چې په 1938 میلادي کال کې د پخوانی شوروي د واکمنۍ پر مهال د دن نیکه وشلو. دا مطلب په همدې خبرونه کې اوري. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونس پروګرامونه خبريږي. دا ساده رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په FM 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یا یوناما د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. یوناما پرون ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. په همدې حال کې نوی ټاکل شوی کمیشنران وایي چې د داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار وکړي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. په دې اړه پاموکړی د فرشتې جلالزی ریپورت ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو د هرکلی ترڅنګ دا اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو پر شفافیت د خلکو د باور ټینګولو لپاره مهم ګام بللی دی. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو راغلی چې دا ګام په افغانستان کې د قانون تر رڼا لاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د چټکوالي او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د خبر پاڼې په حواله ټاکنیز کمیسیونونه باید د ټاکنو لپاره مهالویز جوړ کړي او په دې بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره زمینه برابره کړي. یونامه د انتخاباتو د کمیسیونونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې له ټولو اړوندو ادارو سره باید په روښانه، بې پرې او هر اړخیز ډول کار وکړي. یونامه څرګنده کړي چې د افغانانو تر رهبرۍ لاندې د انتخاباتي بهیرونو د ښه ترسره کېدو لپاره تخنیکي مرستې به جاري وساتي. د ټاکنیزو کمیسیونونو 290 ټاکل شوو کمشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. په دوی کې یو تن رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ او خلکو ته د انتخاباتي بهیرونو پر شفافیت د باور ورکولو لپاره هیڅ هڅه به ونه سپموي.
ډېر به کوشش وکړو چې کروندګرو دا به مصلاح شي او بل دا چې یو میکانیزم د سیستم رامنځته شي چې هغه د تلپاتې وي، که افراد دي راځي نو دا سیستم به کار کوي. افراد نفس ډېر داسې فردي تمایلات هم لري هغه به نشي زیات کېدلی، ځکه چې په دغه یو انتخاباتي درست او یو معقول زمانی جدول او تقویم د انتخاباتي به کوشش به دا کړو چې په هغو ځایونو کې سړک وي چې موږ مستقلي د دولت سره او د دولتي نهادونو سره د هغوی ظرفیتونو به استفاده کوو. ډېره غټه خبره دا ده چې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو اعتماد په دغه انتخاباتو باندې ډېر کم شو، پیکه شو.
شاغلی بیدار ټینګار وکړ چې نوی ټاکل سوی کمشنران مسلکي خلک او د لوړو زده کړو خاوندان دي او باور یې څرګند کړ چې د انتخاباتو د شفافیت ساتلو لپاره به یې هڅې اغیزمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی دا وروستی پرمختګ یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې د داسې ملي بهیرونو په شفافیت او بریالیتوب کې ښه امنیت او د خلکو پراخ ګډون مهم رول لري.
امنیت، اقتصاد، خپل د ټولنې خلکو ګډون، د ګوندونو، د مدني ټولنې ګډون دا کولای شي د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. او که چېرې دا ونډه تضعیفېږي او لازم قواعد او مقررات هم تضعیف او ضعیف وزل شي، په هغه صورت کې بیا د شفافیت مسله تر سوال لاندې راتلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ټاکنیزو کمیسیونونو د 209 ټاکل شوو کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال له خلکو سره د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر ژمنه یو بیا ټینګار وکړ.
و امریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د انتخاب د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي غړو معرفي کېدلو هرکلی وکړ. د خپلواکو ټاکنیزو کمیسیونونو د 209 کمشنرانو پرون د خدمت لوړ وکړه. فرشتي جلال زی په دې کسانو کې له رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په بیل کې له هغه پوښتنه کړې ده چې کوم کارونه ته به لومړیتوب ورکوي. ښاغلی بیدار وایي
قانون د انتخاباتو ډېر مهم او دغه کمیټې جوړول او بیا د کمشنرانو انتخاب د دواړو کمیسیونو دپاره شکایات د کمیشن دپاره او د انتخاباتي کمیشن دپاره دا یو ډېر مهم پړاو دی. د دې نه وروسته به نور پړاوونه هم شروع کېږي. زمونږ کېدای شي چې لومړني کارونه به دا وي چې ټول هغه کړندودونه، میکانیزمونه، تنظیمونه چې د نوي قانون په اساس باندې تیار کېږي او د انتخابات قاعده کې د هغې په اساس باندې سخته
نو تاسو به کافی وخت ولرئ بیدار صاحب تاسو به د دې ټولو کارونو د ترسره کولو لپاره کافی وخت ولرئ چې را روان انتخابات شفاف ترسره شي؟
او ډېر به کوشش وکړو چې کروندګرو دا به مصلاح شي او بل دا چې یو میکانیزم د سیستم رامنځته شي چې هغه د تلپاتې وي، که افراد دي راځي نو دا سیستم به کار کوي. افراد نفس کې ډېر داسې فردي تمایلات هم لري هغه به نشي زیات کېدلی، ځکه چې په دغه یو انتخاباتي درست او یو معقول زمانی جدول او تقویم د انتخاباتي به کوشش به دا کړو چې په هغو ځایونو کې سړک وي چې موږ مستقلي د دولت سره او د دولتي نهادونو سره د هغوی ظرفیتونو به استفاده کوو. ډېره غټه خبره دا ده چې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو اعتماد په دغه انتخاباتو باندې ډېر کم شو، پیکه شو. دغه اعتبار بیا رامنځته کولو لپاره به ډېر کوشش وکړو.
د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو لپاره تاسو سیستم جوړولو خبره کوي، د کارتونو، د مرکزونو او د امنیت خبره کوي، د خلکو د اعتماد د برته جوړولو خبره کوي. آیا فکر نه کوي چې د دغو انتخاباتو لپاره به دغه ټول کارونه تر سره کول یو څه ډیر خوشبینانه نظر وي ستاسو په نظر؟
دغه ټیم چې راغلی ډېر یو شفاف جریان په نتیجه کې راغلی، او زما داسې معلومات د دې خلکو نه چې دا نوي کسان انتخاب شوي دي، مونږ څه یو اداري کارونه به هم لرو، ځکه د دانشا انتخاب دی، د ولایتي کمیشن انتخاب دی، د دایمي کادرونو او د موقت کادرونو دپاره هغه یو څه میکانیزم په قانون کې په نظر کې نیول شوی دی، معلمین د استادانو د پانتینونو د دوی به په نظر کې نیول شوي. ولې دا کوم کارونه دي چې دي چې یو هوډ زګورمه او داسې د دولت ملاتړ د دغه کومنهام ډېر اوچت دی، او بارې هم ډېر زموږ په اوبو باندې ایښی ده، او مونږ به کوشش کړو چې دغه بار او دغه اعتماد شوی دا
بایدار صاحب په دغه نوی لیست باندې انتقاد دی چې وایي ډېر کسان یې تجربه اصلا نه لري، نو څنګه دا به ډېر وخت نه نیسي چې تر څو اول خپله ځانونه ور باندې ملا کوي بیا له هغه نه وروسته سیستمونه جوړوي، نو دا دې انتقاد ته تاسو ځواب وایست؟
زه فکر کوم دغه کسان چې ډېر دغه پروسې نه چې راووتل د دې بایوګرافي او چې هغه ته ګوري دوی ښه اداري منیجمنت او د رهبریت د کارونو په راس ادارو کې واقع شوي دي، ډېره ښه تجربه لري. چې دغه تجربه یو چې دا دی په انتخاباتي کارونو کې هم کافي ده. مثال زما دی، زه به 15 کالو کې چې درې د ریاست جمهوري او دوه د ملیشي جرګې په ټولو باندې ما نظارت کړی، دا ټول انتخابات زما د نظر لاندې تېر شوي دي. همدغسې زه نور نمونه هم لرمه چې د انتخاباتو په کار کې برکتیان لري، چې د مدني ټولنو په چوکاټ کې او د دولتي دوارو په چوکاټ کې ټول ډاکترانو ماسران دي، یعنې لوړ تحصیلات لري. د دغه نه دا توقع کېږي چې ښه کار
وکړي. تاسو د حکومت ملاتړ خبره کوي، خو دا سیاسي اختلافونه په حکومت کې او بیا سیاسي نفوذ پر کمیسیون پر کار باندې به تر کومه حد تاسو د کار لپاره خنډ جوړوي؟
زمونږ ولسمشر صاحب په دغه غونډه کې چې کله موږ ته تعریف راکوو، دا یې په څو ځلې باندې تکرار کړ چې موږ به د دې نه ډېر ملاتړ کوو چې تاسو په کومه توګه کار وکړي. د هر نوع غیر قانوني مداخله، هغه قانوني تداخلونه چې شته، یعنی موږ مراوده لرو او د کمیشن نشي کولای چې یو جزیره کې د خپلو ضرورتونو باندې ډېر حساب وکړي، ځکه امنیتي مسایل، نور مسایل، د مالي بودجهي مسایل، د دولت همکاري ډېر شتون لري. سره دې چې دا کمیشن د خپل استقلالیت په کارونو کې ښایي، ولې د دولت له په لازمو شرایطو باندې او په لازم هغه د قانوني چوکاټ کې چارچوب کې ډېر به کومک وړو، یعنی دا کومکونه به ډېر واضح وي، ډېر به شفاف وي، او دا مطالبه د حکومت به په واضح شکل کې.
بیدار صاحب، په داسې حال کې چې رئیس جمهور ستاسې د برطرفه کولو صلاحیت لري، نو تاسو تر کومه حده پورې مستقل یاست په خپل کار کې؟
په دغه دوره کې چې موږ تصدید امور کوو، زموږ په شرایطو سراج عزل کې په اصطلاح نور شرایط د نظر رئیس جمهور، ولې که موږ خپله ونشو کولای چې دغه وظایف ترسره کړو، نو په هغه صورت کې به هغه وي. ولې دا دوره به مکمل کاملا په دې کې دخلت رئیس جمهور نه.
د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو څخه رفیع الله بیدارو چې وایي لومړنی کارونه به دایي چې داسې سیستم برابر کړي چې پر اساس د انتخاباتو شفافیت تضمین کیږي. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې azadiradio.com باندې زموږ خبرونه هم په مستقیم ډول اوریدلای شي، او هم خبرونه او مطالب او ریپورتونه پکې لوستلای شي. احمد شیبر ورچی د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستي او تحولاتو خبره کړې دي.
د لویدیز یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په کابل کې د شیعو پر جماعت د دوشنبې د ورځې د برید مسله څېړلې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر برید وروسته اعماق خبري اژانس چې د داعش مربوط ته اعلان وکړ چې د دوی یو کس دا حمله کړې ده. ورځپاڼه بیا لیکي چې د شیعو پر یو فرهنګي مرکز او جماعت د دوشنبې په ورځ هغه وخت ځانوژونکی برید وشو چې خلکو د امام حسین د تلین څلوېښتمه لمانځله. واشنگتن پوسټ د پیښې یو عیني تصویر وړاندې کړی چې څرنګه وینې بهېدلې، څرنګه شیشې ماتې ماتې شوي، او څرنګه بیا تر پیښې وروسته ښاروالي له خلکو پاتې شوي بوټان راغونډ کړي دي. ورځپاڼې د یوې ستنې عکس خپور کړی دی چې پر چرو لګېدلې او ترې پورته په عربي ژبه لیکل شوي دي چې جومات د روحي تسکین ځای دی. د ورځپاڼې په باور داسې ښکاري چې د دې برید هدف په افغانستان کې د فرقه یي شخړو رامنځته کول دي، په هغه هېواد کې چې د تاریخ په اوږدو د شیعه او سنیانو اړیکې شو. واشنگتن پوسټ لیکي چې یو شمېر سنیانو هم په جومات کې د 40 په ماتم کې له شیعو سره یو ځای برخه اخیستې وه. ورځپاڼې د علي هادي لقوانی په نوم د 1000 خبرې راخیستې دي چې وایي کومو کسانو چې دا برید کړی دی هغوی غواړي چې د شیعو په منځ کې ویره او ترهه را پیدا کړي او موږ له سنیانو بیل کړي. د لویدیز بلې ورځپاڼې ګارډین هم د فرقي شخړو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې افغانستان په دودیز ډول له فرقي شخړو لري پاتې شوی دی او په دغه هیواد کې فرقي شخړې د سیمې د هیوادو په پرتله کمې دي. خدا په تیرو څو میاشتو کې درېیمه ستره حمله ده چې په کابل کې پر شیا وکیږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا د فرقي شخړو په برخه کې افغانستان له ګاونډیو سره مقایسه کړې او لیکي چې تر اوسه افغانستان د خپلو اکثرو ګاونډیو په پرتله له فرقي اختلافاتو لرې دی، خو د دوشنبې د ورځې په څیر پیښې د اندېښنه پیدا کوي چې د مذهبي ډلو ترمنځ اختلافات پیدا نشي. وال سټریټ جورنال په خپله مقاله کې د داعش په اړه چې د باقر العلوم د چاودنې مسؤلیت یې منلی لیکي، داعش په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. په پیل کې یې تمرکز پر دې و چې طالبان وځپي او ځانته په ننګرهار کې د پښو ځای پیدا کړي، خو له یوه کال راپدې خوا داعش له طالبانو سره شخړې بس کړي دي او په کابل کې یو شمېر پیچلي بریدونه ترسره کړي چې دا د دې نقشه ده چې په افغانستان کې د دې ډلې نفوس په زیاتېدو دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. د روغتیا ساتنې لومړنی درې ورځنی کانفرنس د کلیو د پراختیا او د عامې روغتیا د وزارتونو او یونیسف د مؤسسې لخوا د سه شنبې پر ورځ په کابل کې جوړ شو. مسؤولانو ویل په افغانستان کې د روغتیا ساتنې نامناسب شرایط او د پاکو اوبو نشتوالی د اسهال یا نسناستي د ناروغۍ په ذریعه د شاوخوا 2.5% ماشومانو د مړینې سبب کیږي. دوی ویل د دې لپاره راټول شوي چې تر 2025 میلادي کال پورې داسې پلانونه ترتیب کړي چې د روغتیا ساتنې ستونزې له منځه یوسي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي چې د اړوندو وزارتونو او ځینو بهرنیو مؤسسو په همکارۍ غواړي چې داسې یو پلان ترتیب کړي چې په عملي کېدو سره تر 2015 کال پورې د روغتیا ساتنې په برخه کې ټولې ستونزې هوارې شي. دا خبره د کلو د پراختیا وزیر نصیر دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا ساتنې په لومړي درې ورځنی کانفرنس کې وکړه.
نن موږ دلته د درېو اساسي موخو لپاره راټول شوي چې تر 2015 کال پورې په افغانستان کې په خلاصه فضا کې د رفاهي حاجت د پای ته رسولو لپاره یو ګډ لیدلوری رامنځته کړو چې د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ الصحې افغاني ډوله طریقې په اړه تجربې سره شریکې کړو چې د ولسي تړون د ملي لومړیتوبونو تر پروګرام لاندې د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ الصحې
د موبایل دی وی سروې لمخې په افغانستان کې اوس هم 9% خلک په کورونو کې تشنابونه نه لري او د ضرورت لپاره له کورونو وځي چې دا عمل هوا او چاپیریال ککړوي او د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي. د دغه وزارت چارواکو دا هم وویل چې د شته ستونزې د کمولو لپاره په وروستیو کلونو کې روانو هڅو مثبتې نتیجې ورکړې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز روغتیا ساتنه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره مهمه وبلله. د موبایل سره لدې چې د روغتیا ساتنې لپاره هڅې روانې دي، خو بیا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې د ځینو وژونکو ناروغیو سبب کیږي. د ده په خبره اوس هم 1.5% خلک لازمې روغتیا ساتنې ته لاسرسی نه لري.
سروی اخیر مرگومی در افغانستان نشان می دهد در حدود 6
افغانستان کی دمرنی ورستی سرویشی چی دشپر اشاریه 2% و کشنوی ماشمانو دمرنی سبب اسهال دی چی در اسهال ستونز نامناسب روغتیایی ساتنی او ناپاک و بو سر ترزی ده.
په کانفرنس کې د جمهور رئیس مرمن رولا غنی وویل چې د روغتیا ساتنې مسأله د ټولو افغانانو او په تیره د ماشومانو د سالم ذهني او جسمي روزنې لپاره مهمه ده او د هیواد ټول خلک باید پاکه هوا او پاکې اوبه د خپلو شخصي ګټو لپاره ونه کاروي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې استازي مرمن عادل خضر وویل په دې هیواد کې د روغتیا ساتنې چارې د یو ورګان کار نه دی، بلکې دوی به په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي.
It will be a long journey but we need to start.
دا یو وګډه لار ده خو باید پیل کړو. زه په هیګم چې زموږ شریکان په د افغانستان د دوه وزارتونو په مشرۍ د روغتیا لپاره امرستې وکړي. موږ به په راتلونکي میلادي کال کې په ولسوالیو کې د تشنابونو ستونزه اواره کړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د نفوسو زیاتوالی، د هوا ککړتیا، مهاجرتونه، د موټرو او فابریکو زیاتوالی او داسې نور د ګڼو ناروغیو سبب شوي دي. افغان چارواکي وایي د میثاق شهروندي پروګرام چې د جمهور رئیس په حکم پیل شوی شته ستونزې به د وخت په تېرېدو سره یو له بلې پسې له منځه یوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمیر مخابراتي شرکتونه خپل سیم کارتونه په قانوني او هغه ډول چې لازمه ده بازار ته نه وړاندې کوي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم ازادي راډیو ته ویل چې داسې معلومات شته چې یو شمیر سیم کارت پلورونکي څو سیم کارتونه په یو نوم راجستر کوي او بیا په مختلفو کسانو پلوري. د دې ترڅنګ په کابل ښار کې هغه سیم کارت پلورونکي چې د واټونو پر سر سیم کارتونه پلوري وایي چې په دې هیواد کې بیروزګاري دغه کار ته اړ کړې دي. سباون کاکړ په ریپورت ترتیب کړی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې هغه مهال به په هیواد کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیول شي چې د بایومیټریک په واسطه راجستر شي. د یاد وزارت ویان محمد یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر د اقتصاد علي شورا ته د بایومیټریک سیستم په واسطه د سیم کارتونو د راجستر یو طرح وړاندې کړي خو لا تر اوسه تایید شوی نه ده. د شهر سمیم په خبره اوس مهال د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي لپاره د غیر مجاز فعالیتونو په نوم یو کمیسیون د ولایتونو په کچه جوړ شوی دی.
امکانات او گزارشوي چې ما درم هم نشان می
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلومات پر اساس د 2002 میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیونه او 4 لک سیم کارتونه پلورل شوی چې لدی جملې څخه 30 میلیونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې له دغو 30 میلیونه فعال سیم کارتونو څخه 15 میلیونه راجستر شوی او 3 میلیونه غیر قانوني دي. په ورته وخت کې په کابل ښار کې هغه سیم کارت پلورونکي چې په چوکونو او واټونو کې سیم کارتونه پلوري وایي چې په هیواد کې بیروزګاري د کارت اړ کړې دي. دوه تنه سیم کارت پلورونکي په دې اړه داسې وایي:
مجبور شوم چې دا کار مې وکړم، سبا دغه غریب کار مې دا کار مې درو سیم کارت خوښوم او د کس دکان ته ډوم نمندګي ته په تذکرې راځم کومه وته وروره سیم کارت ته ویلي به زیخ پر کار پسی
د یو لسو بجو وروسته دلته راځو. بیا د مازیګر تر اذان وروسته د کور لپاره د غریبۍ سودا اخلو او د ورځې 200 یا 300 سودا کیږي.
په عین حال کې خلک هم شکایت کوي او وایي چې د غیر قانوني سیم کارتونو په واسطه ډېرې ستونزې جوړیږي او حتی په ځینو مواردو کې په جرمونو کې له همدې سیم کارتونو استفاده کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیراف خان شیرزی او امردین په دې اړه داسې ویل:
خلک سیم کارتونه پلوري او بیا راځي خزو ته مزایمتونه کوي. بل اخر هغه مجبوره کیږي چې خپل سیم کارت لمنځه یوسي. دا ټول کارونه د دغه بی رجستر سیم کارتونو څخه کیږي. دغه بی رجستر سیم کارتونه اخلي او له وسلوال مخالفینو سره اړیکه پرې نیسي او غلط اعمال ترسره کوي. دا ټول کارونه د دغه بی رجستر سیم کارتونو څخه کیږي.
کارتای که راجستر نشده یا بی راجستر می باشد در دو
هغه سیم کارتونه چې نه دی راجستر شوی د خلکو او خزو د مزاحمت سبب کیږي. حتی د غسیم کارتونه د دې سبب شو چې یو خزه دی حالت تر ورسېده چې خپل ځان مړ کړ. موږ د دولت څخه غواړو چې دغه ناراجستر شوی سیم کارتونو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ناراجستر شو سیم کارتونو څخه د خلکو شکایت دوی ته هم رسیدلی خو پولیس د خلکو په مرسته کوشش کوي چې د دغو غیر راجستر شو سیم کارتونو د پلورلو مخه ونیسي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه کسان چې د دغو شمارو څخه مزاحمت ورته کیږي د پولیسو 119 شمیرې سره دي اړیکه ټینګه کړي او خپل ستونزې دي ورسره شریکه کړي. د ناراجستر شو سیم کارتونو پلورونکي هم په دې باور دي چې حکومت باید د سیم کارتونو د راجستر لپاره اسانه او ساده طرحه جوړ کړي څو خرڅلاوي اسانه او قانوني شي. خلک هم وایي چې حکومت باید له هرې ممکن لارې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي تر څو په ناسمو او غیر قانوني کارونو کې ورڅخه استفاده ونشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 80 ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلوک کې شل د دې ډول انرژي په تولید کې شي. د انرژي نړیواله اداره وای تر 2040 پوري به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د غازو مصرف فصلو کې 50 زیات شي. غاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2040 میلادي کال پوري به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریز انرژي تولید په سلو کې له 40 تر 70 او د بادي انرژي تولید له 15 تر 40% پورې زیات شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اتنیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشترانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د کندز په بوزکندهاري سیمه کې د وشل شو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو پرون په ارکل ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې او خپل ستونزې ورسره شریک کړې. په غور ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سمیز دفتر او د کار او ټولنیز چارو ریاست د کوچنیانو د ستونزو او هغوی ته د ښه ژوند د امکاناتو د کموالي له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی خبرداری ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات وکړي. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال چې سوریې ته د سپېڅلو سیمو د ساتلو په هدف تللي وژل شوي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري وایي په موصل کې زیاتې سیمې د داعش له لاسه وتلي دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. یو شخص چې 4 کاله لټون وکړ څو د هغو ستالیني ایجنټانو نمونه پیدا کړي چې په 1938 میلادي کال کې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال د ده نیکه وژلی و. د ده دا لټون نه یوازې بریالی شو بلکې د ستالیني ایجنټانو څخه د یو لمسی سره په پخلاینه تمام شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
د نومبر په 6 نیټه دینس کاراګودین د مننې یو ځانګړی لیک ترلاسه کړ. دا لیک د جوزف ستالین د هغه دریو پټو پولیسو څخه د یوې لمسۍ لیکلی و چې د 1938 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه د کاراګودین نیکه د سربیا په تومسک ښار کې وژلی و. نوموړی وایي دې لیک هغه بحث پرانیست چې د ستالین څخه راوروسته پرې روسان بحث کول نه غواړي. په دې لیک کې د هغه ښځې لخوا چې نوم یې یولیا ښودل شوی لیکل شوی و: ما څو شپې خوب نه دی کړی. ستا پر وی پانه ټول مواد او اسناد مې ولوستل. بیا بیا مې پر هر څه فکر وکړ او په دې چې زه څه کولای شم. زما فکر دا مني چې هغه څه چې پیښ شوي زه پکې مجرمانه یم، خو هغه احساس چې زه یې لرم په کلماتو یې نشم بیانولی. د ستالیني درې هغه خوفیه پولیسو څخه چې د کاراګوډي نیکۍ وژلی و د یول مسۍ په دې لیک کې وړاندې ویلي: ستا د هغه ستر کار له کبله مننه چې د سختو رښتیاو د موندنې لپاره دې کړې. دا موږ ته هیله راکوي چې ستاسو په شان د خلکو له برکته به ټولنه بیرته خپل حال ته راوګرځي. د یولیا لیک په دې کیسه کې چې د 1930 میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د کاراګوډین د نیکه په نیولو پیل شوه تازه خبره ده. په دې شپه سټیفن کاراګوډین د 1911 میلادي کال د کودتا وروسته د دریم ځل لپاره ونیول شو او بیا ونه لیدل شو. د روان میاشتې په سر کې دینیس کاراګوډین یو بل پوستي پاکټ هم ترلاسه کړی و چې ممکن د یولیا لیک هم ډیر مهم و. د روسیې د فدرالي امنیت د اداري آرشیف د نوموړي د بیا بیا غوښتنو په ځواب کې نوموړي ته د هغه اصلي سند کاپي استولې وای چې د ده د نیکه د اعدام په اړه پکې محکمې ته رپورټ ورکړل شوی. په دې سند کې د پخواني شوروي اتحاد په معموله وچه رسمي ژبه ویل شوی و چې د محکمې حکم عملي شو. په دې مهر شوي سند کې د هغو درې خوفیه پولیسو نومونه یاد شوي و چې په ډزو یې د سټیفن کاراګوډین د وژلو مسؤلیت منلی و. په سند کې په روښانه ټکو لیکل شوي چې کاراګوډین او شپږ تنه نور د 1938 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د نیکولای زیریانوف، سرګی دینیسوف او یکاترینا نوسکووا لخوا په ډزو وژل شول. دینیس کاراګوډین وایي دا یو ناڅاپي موندنه وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له کومو تاریخ پوهانو سره چې خبرې کړي دا ورته د نه منلو خبره ښکاري. دینیس له اوږدې مودې راهیسې د خپل نیکه د اعدامونکو د نومونو د موندلو هڅه کوله او یو مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د روسیې اوسنۍ امنیتي ادارې د ده د لټون د بریالي کېدو مخه نیسي. هوسوای د لټونی بشپړ شوه. نو موري وای د د پڅړنو کې لا سټالین رانیولې د هغه وخت د خوفیه پولیسو تر مشر تر ځای امنیتی چارواکو د هغه محکمې تر غړو چې د دې اعدام حکم ورکړی او تر درې تن وژونکو پورې چې دا حکم اجرا کړی او د دې نیکمړې د ټومس خار په څنډه کې په یو ډلیز خبر کې غورځولی و. د ټولو مسؤولو کسانو یو زنځیر موندل شوی. کاراګوډن په دې باور دی چې د د کار هغه ډیر ضروري بحث رامنځته کولی شي چې د ډیرې مودې راهیسې ورته په ټولنه کې کم اهمیت ورکړل شوی او هغه د خپلو خلکو په وړاندې د کمونیست دولت د جنایاتو په اړه بحث دی او په دې برخه کې له سرغړوونکو سره د قانوني چلن موضوع څېړل دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار له ولایت د خیرالدین په نامه د یو ځوان ستونزه راخسته ده. د وای غوړی چې د ملي اردو د کماندو په لیکو کې شامل شي. د دې مقصد لپاره دوه دورې عسکري هم کړي خو مسؤلین ورسره ژمنه کوي او عمل پرې نه کوي. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. پام ورته اړو.
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او د کوم ځای تلیفون کړی؟
روزانه زمانوم صحت الله دی او د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کړم.
ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل روزانه دا دی چې دا درې کاله مخکې ما یو ترخیص واخیست په زابل ولایت کې او ډیره شوقه علاقه مې د کمانډو ځواکونو سره وه چې د کمانډو ځواکونو کې خپل وطن ته خدمت وکړم.
څو کاله دې خدمت کړی په زابل کې؟
درې کاله خدمت مې وکړ، ترخیص مې واخیست.
په کوم جزء تامونو کې د خدمت وکړ؟
د ملي اردو په جزء تامونو کې ما روزانه ما ترخیص واخلم او بیا مې غوښتل چې په کمانډو کې وظیفه اجرا کړم. هغه چې کله زه د کمانډو خاص فرقي ته لاړم، مالته راته ویل چې د برجملانو قرارداد نه کیږي روزانه، نو د دې شوق علاقه له لاسه زه سربازۍ ته لاړم. بیا مې درې کلنه سربازۍ اوغلو سلا هغه ډېر تشویقات ما ته راغله د برجملۍ په باره کې. خو ما دومره شوق د کمانډو سره چې زه په سربازۍ کې بل ترخیص واخلم او د کمانډو د غربت وکړم.
بیا چې دا درې کال لاړې او شامل شوې، بیا په کوم جزء تامونو کې وي؟
بیا د ملي اردو پولیسو کې نظام شامل کړ، سربازۍ کې خپل تعلیمات تر سره کړل، سربازۍ کې روزانه ترخیص واخیست.
یعنی دوه دورې دې کړي، یو ورې دې درې کال او بیا دې درې کال؟
دوه دورې مې کړي روزانه، شپږ کال خدمت مې وکړ. هغه چې بیا په سربازۍ کې ورغلم روزانه اکم پیسې مې چې جمع کړې وې، یو پیر راته ویل چې دوه میاشتې صبر وکړه، بیا قرارداد در سره کوو. چې هلته لاړم روزانه کوم خلک چې واسطې لرو دي هغوی خپل قرارداد وکړلې. زه چې بیا دوه میاشتې پوره شي، دوه میاشتې بعد چې بیا ورغلم، بیا راته ویل درې میاشتې صبر نور وکړه. هغه خلک چې واسطې لري د هغوی کارونه کېږي، څوک چې زموږ غریب و بیچاره دي د هغوی کارونه هېڅ نه کېږي.
دا وعده کوم دفتر در سره کړي چې ته راشه؟
کومالو خاصې فرقې پر شخورو کې پرته ده. هغوی راته ویل چې منتظر اوسېږه، منتظر اوسېږه. په دې کې روزانه تقریبا شپېته اویا زره افغانۍ زه قرضدار شوم. هغه مشکلات منډې مې ووهلې. څوک چې واسطې لري بس دام هغوی کار کې کړی، او څوک چې بس زموږ غوندې وطن سره علاقه او شوق لري او د دې وطن دفاع کوي، هغوی بس در په در او خاورې په سر دي، نوي کارونه کېږي. او بس هغه کومې پیسې چې دي او شوق دپاره جمع کړي، هغه هم بیا چټي چټي لاړې شي. او بیا چې که کار وشي وروره، بیا ترې رشوتونه دي اخلي.
عمر دې څو کاله دی؟
دریش کال عمر مې دې دا دومره منډه او ترې مې وکړلې. ځار ملګری نه مې تاسو کولا شي پارز کې.
څومره وخت وشو چې ته دې کار پسې ګرځې؟
دا ته مې اشنه و شي وروره چې دې کار پسې ګرځم، دا خپل منډه وامه.
نو دا د کماندو شرایط سې دی؟ هغه شرایط مې ته برابر یې؟
دې خې په سالور انده مروغ امروره، یو عمل نه لرم، سپورت کې خو کدر ته مې په کمانډو ځاګونو کې په واسطه باندې داسې خلک راغلي دي چې هغه کټو کوارم کمانډو ته نه دا جوړه ورو راځه په څلور اندام ورو خو بار څه باندې خټې ته ما
وسه غواړي د وزارت دفاع نه څه غواړي
وزارت دفاع نه مې دا غواښت چې صادقانه خدمت په خپل ارګانونو ته وکړي او صادقانه هغه خلک چې خپل وطن ته په صداقت سره خدمت کوي اما غو دي جذب کې او ګزای به زیا د غرشوتونه او د غوادي د چاته نه ورکه ایرور جانه او نه واسطه بازی کوي
ستاسو ستونزه به له مسؤلینو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
د خیرالدین ستونزمو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال محترم محمد رادمنش سره شریک کړه. محترم رادمنش، آزادی رادیو ته د خیرالدین په نامه یو ترخیص شوی عسکر ټلیفون کړی چې دوه دورې عسکري کړي، د دواړو دورو ترخیصونه هم په لاس لري، اوس غواړي چې د کماندو په لیکو کې شامل شي. مسؤول ادارو ته څو ځله مراجعه هم کړي خو مثبت ځواب نه دی حاصل کړی. مهرباني وکړه ووایي چې د کماندو په لیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده.
کماندو ته هغه کسان جذبېږي چې د فزیکي له لارې نه ډېر غښتلې او همدارنګه اعتماد په نفس باندې ولري او د افغانستان تبعي او همدارنګه وکولی شي د کماندو تجهیزات په ښه توګه استعمال کړي او د دین امتحان اخیستل کیږي. پس له موفقیت یا کامیابی نه دوی کولی شي چې د کماندو په لیکو کې جذب شي او خپل رسالت او مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مورید اجرا کړي.
رادمنش صاحب دا وایي چې په ځان کې د کماندو په لیکو کې د شاملېدو ټول ظرفیتونه لري، د عسکرۍ په دواړو دورو کې ښه تجربه هم حاصله کړې، څو ځلې ورسره وعدې هم شوي خو عمل پرې نه دی شوی. دی وایي ما ډېر ولیدل څوک چې واسطه لري د کماندو په لیکو کې ډېر ژر شاملېږي او زما غوندې یو بې واسطې ته تشې وعدې ورکول کېږي.
دلته په افغانستان کې جنگ دی، د جنگ په مقابل کې واسطه او د شیان درد نه لګېږي. دلته د دوی د فزیکی او صحي مسائل مطرح دي. کدی وغواړي چې د کماندو په لیکو کې ځان شامل کی دا د دوی خبره ده. ډاکټر او هغه کسان چې د فزیکی لیار نه امتحان اخلي هغه د دوی خصوصیت دوی ته ارتباط لري چې دوی وکولی شي چې د خپل ځان نه شهکاري قوت او ظرفیت وښيي. ممکن ده چې زه ووایم چې زه ډېر غښتلې وم اما د امتحان په وخت کې ونه کولای شم چې سم صحیح امتحان ورکړم. دا د دې خبرې ده اما د امتحان په مورد کې او د امتحان په وخت کې د دې ته ارتباط لري چې زه د ځانه ډېر غښتلتیا او همدارنګه ظرفیت وښي. بیا هم چې دی غواړي چې د کماندو په لیکو کې ځان شامل کړي راشي وزارت دفاع ته چې موږ وګورو او همدارنګه د دې مشکلات او هغه مسائل او هغه سوالونه چې دی لري ورته ځواب ووایو.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري مونږ ته یې ووایئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مومنئ. هیله من یم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې هیله زه اجمل تورمان ستاسو د خبرونې کوربه بیا هم له تاسو سره یم او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم پیغامونه لرو. په پیغامونه بوورو وګورو چې درنو اوریدونکو په پیغامونو کې کوم موضوعات مطرح کړي دي.
ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ. رحمت کابل نب تمک سوائم پیغام پریدم آزادی رادیو کی واری نشر کی خدای ما خبر کابل رادیو تم رسی گل بدین حکمتیار صدا پیغام پریدم ضرور جانتا کہ خپل من سره جوړ سی انتخابات واچوي
امریکا چې راغلی امریکا هم زموږ په خدمت کې ده، موږ سره کومکونه کې ماشین را کوي عسکرو ته کومکونه لیر چې امریکا نه وي، موږ هلته به څرنګه مقصودات شل دېر څلوېښت کاله جنګونه وکړو، دغه امریکا چې نه و دوه پوی ولاړنه زه بیا به تنظیمونه چې بیا به افغانستان دغه خراب تاسې په خپل نن سره کېنئ افغانستان جوړ کړئ امریکا به پخپله وځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانا صادقینا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د فاطمه زهرا روغتون په تماس کې زما یو پیغام دی چې خدای دې وکړي چارواکو ته په صحیح سلامت ورسیږي. مشکل لرو د حمل د میاشتې نه په دې خوا موږ زمونږ ټول پرسنل اتظامنه ده اخیستي او زمونږ په حق کې دولت ناغیلي کوي. د معاش او د سفر معلومات درک لګېږي نه اکوزامه څوک نه راکوي او موږ نه کار غواړي څلیر ساتنه او کلیوالي یو ورځ بعد ورکو او اولادونه لرو. داسې موږ د مشکلاتونو په اساس باندې دلته نوکري ورکو د کور د خوانه مشکل لرو، مشکل سره مخې لاسو ګریوان یو. زموږ د غریبو په حق کې خدای دې وکړي چې دولت او چارواکي لازم اقدامات وکړي او اکوزامه یعنی زموږ معاشات چې په ټیم ټیم راکول شي او اکوزامه راته حواله کړي. تقریبا د اتو میاشتو نه زه په دې خوا موږ چې دولت پیسې نه دي راخیستي، دا کله راته وایي چې تخصیص نشته، کله وایي چې مشکل لرو. نو خدای دې وکړي چې د ننګرهار ورځ مقام یعنی ګلاب منګل هم په دې واوري او تاسو ورسره دا خبره شریکه کړئ چې غریب واړه واړه بچي لرو، ډاکټر به مینه خانې ته لاړ شي، مشکل به رفع کړي، که د دې خوا نه وي یو بلې مرجې نه به پیسې پیدا کړي د کور خرچه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
دا خبر دا تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم او د سلامو پس می دا دغه دی د اشرف غنی چې کښېنستلی دی د ده په پنجي اوقات کې د دېسه پنجي کارت کې د روشن د بیسین د ربا د ار د غسل د سالات په دې پنجي دی خو کوم د منا اشرف غنی دی منا غټ سړی دی، غټ بلس سړی دی، وتل مشر سړی دی، دې منا په پنجي اوقات دار د دېسه پنجي کارت کې د دېسه پنجي کارت کې دار دا ډیر غلط کار دی. دا مې خبرې درته کولې او جنگونه خو ډیر سخت شروع شوي دي او د همکاري د رایچی خلکو سره نه کوي. جنگونه ډیر سخت شروع دي، دا مې خبرې دي. نو دلته دا مې خبرې درته کولې نو اوس که موږ سه یو سره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي دا خبرې مې درته کولې. مانا دی بخوا کردی صاحب ناست و دور شو کومک هر دولت تلی دور زمور دا پارا خواهیس کوی هر دولت سو دور دولت سو مرسا ورسا در دولت سو او دی چی کشن سوی دی پر مور منی نیستی را غلی در روست نستی در.
السلام علیکم، زه یو تن عبدالحیات خاکسار میږم د پروان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم په حیث د افغانستان یو ملکی وګړي. ورورا دا تیر ورځ کې موږ کنه لگا د بیسندې پورز نشه یو کندې پورز باندې ما یو اعلان واورې د رادیو نه چې پکتیا کې ترافیک وال شوی دی. حکومت د خوانه امر وته سوای دی چې تور شیشو والا موټر لکه څنګه چې موږ خبرونه واورې ده چې تور شیشو والا موټر چې وړي دوی دروي او دا د پلیټه موټر به ودرېږي. دا چې کنده زور واکه موټر راغله چې دی درولای دی چې ودرېږي موږ ته امر سوای دی. د دوه کمانډان راغله نه پرې وته کته کړی دي تراتک بیچارګان وهلی دي بي زته کړی دي موږ د زغو نه پرو مجازات غواړو ډېر خمکار بای دی ونه سي چې یو خاورته کې وی درو موټر بل خو دا بیچارګان وهل کیږي. دا خو دغه حکومت امر وته کړی دي د حکومت نه پر دی چې دا وهي د ترافیک وهې دي باندې موږ سخت خفه یو. بس نو د دې قانون عملي کېدل غواړو دا رسې خو نه کیږي چې یو خاورته یې چې بس تاسو موټر نیسي د پلیټه به خامینا موټر او بلې خوای وهی د دې غمن کلاکه مخنیوي غواړو د خدای په امان.
بلې السلام علیکم، سلامونه کوم تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. خیال محمد خیرخوا د غوربند نه دا پیغام درته پیدم. رور منګ نن واورې د اکشن بي پوراز چې په پکتیا مرکز ګردیز کې یو کوم زورواکي کمانډان د ترافیکو په ترافیکو باندې د سیل ظلم کړی دی چې حکومت خپل اجازه ورته کړې و چې تاسو دا تور شو والا موټر او کانټینری موټر دانی سیدا نور تاسو ته به تر معلومه ده چې
دې سره څومره زیاتای سوې ده څومره دې عزتي سوې ده کالی پښکولي دی غولا ته پانچې تنه ورکی کړی دی مونږ تاسو خپل یو شمې پورز د مخلفو تاسو خبرونه کې دا موضوع چې څوک آیا په دې ترافیکي غو کې څوک قانون نه مراتای دا غو خلک نه مراتای خپل حکومت نه مراتای د دې خلکو مونږ جدي مجازات واړو باید دې ته حکومت مرکزی حکومت دې ته ډیره پاملرنه وکړي والسلام
قدرمنو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل په پیغامونو کې یو دوه پیغامونه په پکتیا ولایت کې د یو ترافیک سره د زورواکو د روسي ناسم چلند په اړه ول پاندې اړه موږ غوښتل چې خپل خبريال داوود تپان په پکتیا کې وغږو داوود تپان راته ویل چې په دې برخه کې امنیت قومندانۍ ویلي چې دوی به اقدام کوي خو د دې خبرو لمخې چې په دې برخه کې نوي جزئیات د امنیت قومندانۍ لخوا له رسنیو سره نه دي شریک شوي له داوود تپان سره به په دې اړه د خپل خبرو جزئیات تاسو درنو اوریدونکو سره شریک کړم خغلی تپان د ازادي اوریدونکو خبرونه ته یو شمیر دوستانو پیغامونه پرې خودلی او ویلي دي چې په پکتیا ولایت کې د یو زورواکي لخوا د یو ترافیک سره ناسم چلند دا دوی ته د منلو وړ نه دی او وخت لري چې په دې برخه کې هغه اړوند مسولین لازم اقدامات وکړي که دغه موضوع ته بیان کړي چې دا پیښه څه وه او که څه هم په دې اړه باندې ازادي رادیو رپورټ درلودو په دې اړه یو څه توضیحات او وروستي اقدامات په دې اړه څه دي
مننه تورمان ته ملک څنګه ستاسو ویلې د پکتیا مرکز ګردیز کې تقریبا یو نه وړاندې دی د ګردیز یو زورواکي د ښار په منځ کې د موټرو د درېدو پر مهال چې کوم کمیټه ټاکل شوی و د امنیتي ادارو امنیت کمانډانې ترافیکو ملي امنیت دوی لخوا یو موټر درول شوی و ستوري شیشې درلودي او پلیټ نه درلود او دوی کمیټه پریکړه کړې و چې دغه به پلیټ موټر او د تور شو ولا موټر به د ښار د امنیت لپاره د رئیس د ارتای بیا دوی خبر نو ولید کمانډان جاودین په نامه سي په خانه جهادي کمانډان ورته وای دلته په سیمه کې خلک د کسان راغلی او د موټر کې سپاره وو نو کسانو د پولیس سره برخورد راغلی او ترافیکي ویلی دي په ښار کې ترافیکو د رسنیو ته خبرو کې دا وکړه چې دوی وسلې مرکې شوي دي او دوی یو بسته د ښار له منځه همدغه کسانو یو ترافیک وړی و له ځان سره زموږ په رپورټ کې دا موضوع درلودله د پکتیا امنیه قمندان هغه مهال ویل چې دغه موضوع یې تایید کړه او بیا یې وویل چې دوی به قانوني چلند وکړي خو تر اوسه پورې دا موږ نه دي اورېدلې چې امنیه قمندانې د دوی دوسیه رسمن څارنوالي ته لیږلې
بله خغله تپان دلته کوم ځای کې چې ترافیک د اوریدونکو په وینا وهل شوې دي الته نو معمولا د ترافیک چې موټر درایي او یو غړ کمیټه تاسو ویل دلته خو نور امنیتي ځواکونه هم باید وي پولیس او نور نو دلته چې د زورواکو لخوا ترافیک وهل کېدو د دوی مخه نه نیول شوې څنګه
دا کیسه د سیستم د سیدی عیني شایدانو له خوا سیمه په مغه محل خبر ورته رسوي دي ترافیکي په موټر کې دي کس سره کینول د سی خپل اړوند او زیته بوزي او قانوني چلند ور سره وسی په یو څه ساحه کې چې ترتیر سوي دي په ګردیز ښار کې خوست پلان ترافیک بول شوی په موټر کې هغه تر نور خلک تراغلي دي او د موټر نه ترافیک هم کوس کړي ترافیکي مایل نور ترافیکان سی ولاړو هغه مویل دي او برخورد رامن تسوي
بله مننه خغله تپان لمن چې براتلون کې پدې اړه پراپورونو کې تازه جزئیات هم ولرو تاسو نه چې امنیت قمندانې پدې برخه کې څه کړی دي تحقیقات شوي نه دي شوي
ډیره مننه
مننه قدرمن اوریدونکو په پکتیا کې د ازادۍ رادیو خبريال داوود تپانو چې دا غي موضوع پاره چې دوستانو یې پاره پیغامونه را سوړیول را سره جزئیات شریکول بیا هم پیغامونه ته ورسو
الو سلام علیکم زه صدا د پاتکونه تم کور ورسالې چې تاسو سره په تماس کې ورور هر وخت بار بار د دولت مشرانو پر اډو چې په تلویزیونو کې دا اعلانونه کړی دي چې د جنگ په ساني کې باید د دولت باندې دا حق دی چې د ملکی کورونو د ملکی خلکو د کورو څخه دفاع وکړي او د ملکی خلکو په شکمړه نه چې په جنگ کې هغه ورځ دلته پرې پوسټه باندې طالبانو دوه ټاکه وکړه ورته سیده راکیټونو وایوانونه ونیول د ملکی خلکو و کور وته ښځې زخمیانې کړې کوچنیانې زخمیانې کړې ولې کاکه ولې د افغانستان دای در بدره دی په افغانستان کې د طالبانو سره چې اول خو د سوله وایي چې بیا چې جنګ کوي دا جنګ یې ورسره وکړي چې ملکیان خلک پشکې مړه نه شي ملکیانو خلکو ته مرګ ژوبل وانه وړي زما د ازادۍ د راډیو څخه دغه هیله کېږي چې ما نور پیامونه ورسولي دي نه یې نشر کړي چې دغه زما پیام نشر کړي او د لوړ پوړو چارواکو تر غوږه ورسوي او لوړ پوړو چارواکي خپل پر هرې امنیتي پوستې باندې دا هم ور وکړي چې نور د ملکیان نه ځوروي ملکي خلک افغانان ډېر ځورېدلي دي بلد یې نور نه ځوروي وسلام په احترام
السلام علیکم للی ملنگ دستم بولک تو سری کا خبر کو زما عام خلقت و مثال حکومت و طالبان و خارجه هغه پیغام دی چې د خدای له عز وکي د تخلق سره د اتیاس کا واس چې هر وخت تلپات ورسیږي چې درې تخلق بزرګ کاږي اره ډول چې د خدای ته لیاز باندې درې تخلق خلق لیاز بساتي په لیلا خپل خپل لاس خپل مخ خلق مدره واس د خدای ته لیاز سره دا غیم پیغام دی چې ناس سي بس د دې رادیو کارتون ټول سلامونه وام د دې رادیو سره ډیر ډیر مننه چې دا خبرونه کوي بس سلام علیکم
بالا السلام علیکم ز سمیم درګم د هلمن ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه د سر په تماس کې ما او دلته په هلمن ولایت کې چې د ډیر سخت شدید جګړه روانه ده نو موږ د شاغلي اشرف غنی څخه دغه هله وردو ده چې هلمن ولایت تازه د ځواکونو راوځي د هلمن حال چې ډیر د خرابېدو په حال کې دی نو موږ دغه هله ورده ارزو یې واځنه دار چې د کمانډور ځواکونو سپیشن پروش کې او د سرحدیانو ولکنیش ژر تر ژره د هلمن ولایت ورسیږي کوونه رسیږي او دا به ډیر بد نه پایلې به ولري دا د دې راځو ته ډیر ډیر مننه مخدوم
درنو سنو پیغامونه مو واوریدل د شیر خبرونه روسی شیبیر ناچار یو چلتا سره خوده پمنیو کو خو پتلوت لو کې باید وایم چې قدر من اوریدم کو تیر ځنی مهم د غښتنه کړو چې په تکراری موضوعات باندې چې مخکې ترغی هم چارواکي غغولي وستوند مور سره شریکی کړی وي هڅه وکړي په دې اړه سره خپل پیغامونه شریک نکړي کوم نوې موضوعات چې نوې ستوندې شي چې باید د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیږي په غی اړه سره خپل پیغامونه شریک کړي چې ستوندو ته رسیدګي وشي تر بلې مو پوله یو بخ که خدای سپارم خو بیا هم دا وایم چې کوم پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوی نه کوي تر بلې مو پوله وبخون کې خدای سپارم خاورس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کله چې